زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې چې څو دقیقې وروسته وړاندې کیږي، اسمت څاروان ستاسو کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورنو ته د سزا او د هغوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان په یو بیان کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د جمهوریت روغتون مخې ته د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خپره شوې دا غوښتنه کړې. په دې برید کې چې له چاودېدونکو توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روغتون مخې ته ولزول شو، نږدې سل تنه ووژل شول چې ډیری ملکیان وو. هیومن رایټس واچ په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوری دولت، متحد ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو په اړولو پړه بللې دي. بیان زیاتوي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن شول، اعدامونو او د خپل سرو سزاګانو ورکولو ته زور ورکړی او د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بیان کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو پر ټولو سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورنو باندې باید عدالت تطبیق شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو د تعلیم او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون د مولوي عبدالحمید یو نوې وینا خپره شوه چې د افغان نجونو د زده کړو او کار ننګه پکې شوي او په دې برخه کې بندیزونه غیر شرعي بلل شوي دي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي دای د مولوي عبدالحمید د هغه واز ستاینه کوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو ملاتړ او ورسره په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. د ایران د سنی دینی عالم څه موده وړاندې هم په یو پیغام کې ویلي وو افغان نجونې شرعي حق لري چې زده کړه او کار وکړي. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا به د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزی او جنوبي سیمو کې واوره ووري. د سړې هوا د اټکل داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي. د هیواد په جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې بیا سبا او بل سبا د باران د ورېدو اټکل شوی. د برتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیف کا ښار کې د روسي سرتیرو پر یو استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د برتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویل چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي، خو ټپیان شوي نه دي. روسي هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 90 پوځیان وژل شوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو بلل شوي دي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو په خاطر په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیه نیکولینکو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلي اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی دی چې هیڅوک نه پکې اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی. نیکولینکو ویل چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د ژوند رنګونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونو د پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا پروګرام د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په سړو خونو او زرغونو خونو خبرې کوو. د سړو زرغونو خونو له نمونو سره په ورستیو دوه لسیزو کې ډیر افغانان بلد شوي دي. په ورستیو کلونو کې دولت او نړیوالې ټولنې د دې ډول خونو پر جوړولو ډیره پانګونه وکړه، خو آیا دا پانګونه په ځای و او افغانانو او افغانستان ته ګټه رسیدلې ده او آیا لا هم له سړو خونو کار اخیستل کیږي؟ سړو خونو او زرغونو خونو څومره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د میوه او سبزیجاتو د بایو په کنټرول کې څومره رول لوبولی دی؟ په دې موضوع زموږ میلمانه دي د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی او ورته هرکلی وایم. همداراز حاجي محمد ګل ته انتظار یو چې په خوست کې د یوې شنی خونې مالک دی. بهیر ګل صابری مو بل میلمه دی. ښاغلی بهیر ګل صابری په خوست کې د کاردیف د پخوانی مؤسسې د شنو خونو د برخې مشر دی. همداراز مو حکمران حیران ته بلنه ورکړې ده چې د تڼیو اوسیدونکی دی او د کچالو د ساتلو سړه خونه یې جوړه کړې ده. اول د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد ته ورځم. عابد صاحب، اصلا سړې خونې او زرغونې خونې چې شی دي، توپیر یې په څه کې دی؟ له سړو خونو نه څه استفاده کیږي په افغانستان کې او له زرغونو څخه څه استفاده کیږي؟
ډیره مننه کوم سروانس په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو په خاص ډول سره له تاسو مننه کوم چې د نننۍ او همدارنګه د نننۍ خبرونه درنه ملمنو ته سلامونه او نه کې هیله احترامات وړاندې کوم. باید مننه وکم چې په داسې موضوعاتو بحث کوي چې په نننۍ وخت او د حالاتو کې ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي. نو راځم تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې شنې خونې او سړې خونې دا په خپل منځ کې فرق لري. شنې خونې یا گرین هاوس چې ورته ویل کېږي، داسې خونې دي یا داسې ساختمانونه دي چې د شیشې یا د پلاستیک یا د تری جلۍ په واسطه پوښل شوي او په هغه کې د اصلي فصل د نباتاتو څخه وروسته یا مخکې یا غیر موسمي نباتات په هغه کې موږ تولیدولی شو، سبزیجات په هغه کې تولیدولی شو چې موږ وخت نه وخت هغه تازه سبزیجات مارکیټ ته انتقال کړو او د هغوی څخه ګټه واخلو. او په څنګ کې ورسره سړې خونې چې دي، موږ او تاسو په هیواد کې اکثریت تازه میوې چې په داخل د هیواد کې استعمالیږي یا کچیرته وغوړو چې خارج ته انتقال کړو، نو کچیرته موږ د بوټو څخه هغه میوې راپرې کړو او په تازه ډول خارج ته انتقالوو، نو هغه د زیان سره مخامخ کیږي. سړې خونې د دې لپاره جوړیږي چې په دغه کې موږ د زیات وخت لپاره هغه میوې تازه ساتل شو. کله چې مارکیټ پیدا شه یا شرایط ورته مساعد شو، موږ د خپل خوخه مطابق خارج ته یا په داخل د هیواد کې د همغه تازه میوجاتو څخه ګټه اخیستلی شو. او ترڅنګ د شنو خونو څخه هم یو ملنګ مثال موږ کو چې کچیرته موږ شنو خونو ولرو، دلته د سبزیجاتو بیا په مارکیټ کې زیات شمو کول شو چې په هغه وخت هغه سبزیجات مارکیټ ته انتقال کو چې خلک ترې ګټه واخلي.
ډیر مننه استاد چې په ډیر ښه شکل مو دواړه خونی راو پیژندلې. اوس له نیکمرغه دوه میلمانه لرو چې یو د شنو خونو مالک ته او بل هم د سړی خونی. اول حاجی صاحب بهیر ګل صابری، که تاسو مهرباني وکئ تاسو شنه خونه لری فکر کوم، په دې کې تاسو څه کړل دي یا څه پالې پکې؟
مننه کوم بابت، زه هم خپل وار تاسو ته د ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې ټول صحت په جامه پاتې اوسي. محترم، موږ خپل عمل په شنو خونو کې کار کړی دی او د ډېر په خوانه په دې وخت کار کوو. لکه څنګه چې استاد محترم فرمایل، د تعریف نه داسې معلومیږي چې شنې خونې عموما موږ په نامطلوبو شرایطو کې د سبزیجاتو د تولید په خاطر استفاده کوو او زیاتره دغه د هیلیوکراپ یا هغه نباتات چې ښه مارکیټ کې ښه قیمت ولري، ښه ارزښت ولري، هغه نباتات کرلی کېږي. او خاصتا په دې خوست کې چې موږ د زیر پخوانه په دې وخت کې کار کوو، نو عموما د بادرنګ او دلمه مرچ او بانجان چې هغه موسم سره ښه مارکیټ لري په دې کرل کېږي او ماشاءالله ډېره ښه نتیجه هم ورکوي. او د موسم سره موږ کړای شو چې د خپل مارکیټونه په دې باندې بسیا هم کړو. او اوس باندې چې په خوست کې په مختلفو سیمو کې زموږ د ولسونو او یا د بزګرانو لخوا دا جوړې شوې هم دي، په دې وخت کې اوس پورا کافی تجربه هم لري.
بله صابری صاحب، که دا هم راته ووایه چې آیا کال دولس میاشتې په دغو زرغونو خونو کې تاسې یو څه نه یو څه کری او کنه یو خاص موسم لري؟ لکه په عادي ځمکه کې خاص موسم لري، غنم به له کوم وخت تر کوم وخته کری، بیا یو وخت ځمکه شاړه پرته وي، او زرغونې خونې څنګه؟
او دا شمی خونې خو مخکې مې یادوري وکړه چې خواله په دې کې د ارزښت د ټکنالوژي په دې کې دا چې موږ په نامطلوبو شرایطو کې وتوانېږو چې دغه څه حاصل لاسته راوړو. نو موږ په دې کال په دولس فصلونو کې دا کولای شو چې دغه څخه تولید یا حاصل ولرو، خصوصا په ژمي کې، یعنې خصوصا په هغه ولایت کې چې یو څه ګرم سیري وي لکه خوست او دې ته ورته لکه ننګرهار ولایت. په دې کې دولس میاشتې مکمل موږ اخیستو. بعضې سرسیر ولایت کې بیا غوی د ژمي له خوا یخنی ډېره وي، چون دا ساده شمې خونې دي، افعال شمې خونې نه دي، که نه چې ټول سیستم یې د برق یا د هغه په سیستم د ایرکنډیشن په ذریعه موږ هغه حرارت درجه ورته کنټرول کړی شو. نو په سړو منطقو کې یو دوه فصله نتیجه ورکوي، او په ګرمسیر ولایت کې د کال دولس فصله. اوس په خوست کې موږ اکثره د ژمي هغه د کول سیزن کراپ چې ورته وایي، یا د ساړه سیزن نباتات سبزیجات، نو موږ به ګران کلای شو چې دغه څخه دا تولید ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه صابر صاحب. حیران صاحب، که تاسې د سړو خونو په اړه راته وایس چې تاسې په خپل هم سړه خونه لرئ او کې لرئ، څه شی په کې ساتئ، څومره فعاله ده؟
سروان صاحب موږ سلامونه تاسو سره راډیو کارکونکي او ټول اوریدونکو ته ساتې دیارې ورسوي.
سلامت اوسئ.
موږ سړې خونې لري، د پیازې او د کچالونه حلګونه، یعنې خو په خوست کې نتیجه نه ده ورکړې، خصوصا په خوست کې نو پیازې او نو هغه کچالونه ځکه نه ده ورکړې چې دوی د کوم تحقیق یا هغه چروړی وو، د انډیا نه یې وړی وو. هغه وخت انجینرونه وایي چې په انډیا کې ډېره ډېره ښه نتیجه ورکړې دو، شاید نو انډیا کې بارون هغه ونه لري، بود ونه لري، بارون په وخت کې هغه نه وي. نو فیوز چې کله تون شي بیا حروفیږي، زر ورستیږي. نو د یوری په دوه زره اتلسه په هغه دوه زره اتلسم کول کې د کول په اخر کې یو پروګرام لرلو انچلفي په نوم سره، یوه مؤسسه وه چې په ټول خوست کې تقریبا نه پوهېږم چې څومره خینې فعال کړې د فیوز، خو هغه لوړولی څلور متره وو، هغه اویا سمته یې وتلی وې، دغه څادر یې وتلی وې. خو کله چې خلک فیوز کې کیښول، موږ خپله کې کیښول فیوز، بارون چې روغلو هغه بارون ډېر تیز وو، هغوی لرله یعنی پنځه شپږ متره دغه بارون په خوست کې داسې کله کله چې هغه ور سره وي یوه دینه بل دې ته یعنی وړای شي، نو هغه فیوز یې ټول لنده کړل. کله چې لنده شول هغه فیوز دا چې نتیجه هغه شي خلک ګټه زده وخلي، وروستی کړل، حروفی کړل، همدغه جد وایم ورته خبرېلون روغلل، یا مثلا دغه مؤسسې کارکوونکي یا نره یا غړي روغلل، دغه هغه وکړه چې دا ویلې داسې شول چې دغه خیر بیا بله نتیجه روړه، دا څلور متره لوړولی باید بنولري، دوه نیم متره د لوړولی ولري، او یو متر اویا سنته دغه داسې تفارې بوځي. خو بیا هغه نتیجه ور نه کړه، هغه هم بارون لنډول اتنی تړې، یا لګورې په برا کې، یا کچلونه په برا کې خونې چې وي، دغه یپیږي نه جوړیږي، لوند بیا کانکریټ کېږي، نو هغه پوس یا ګاډار، هغه یسپنې ګاډار او تخته دا در کولای کېږي. نو لوند بیا دغه ته د لارګینا یو میز جوړیږي، په دغه میز نه کچلونې خوای کېږي چې وسو تلای شي. دا چې موږ تجربه کړل وام کتل، هغه موږ خپل شخصي اوسیدنه کوټې چې دي یا خونه چې موږ ته ای، هغه کې کچلون خروب نشول په دزر زمینی کې، یا د دې دغه د سړی خونه کې فدې کې خروب شول، نتیجه یې ورنه کړه. ویل کې دا شي دغه عام دی، هغه سره انډیا دی او سره دا پار کولاري ولته باز داسې منطقاوي چې دته مسایل ویل کوس غازنی، یا ګلوګر، یا ګردې شاید دلته ښه نتیجه ویل کې، ځکه چې هغه سره منطقه دو او فوجم کې او غوی کارموي لوندې زرزمینای کې دلته او تمره نه خوینه کارموي او هغه کچلون خرپوي. نو دلته باید چې جوړ شي، یا جوړ وای مشانی خینی جوړه وای چې هغه برق ولاري کامې ته جوړه وای دومره ډېر مصارف ته نه پوه شي او په وده شي مصارف لکه سین د دومره ډېر نه شي جوړې. موږ په تړی ولسوالۍ کې تقریبا په 2013 کال کې 15 خینې لرلې چې یوې لاس د کچالو نه وې څوارلس د الیګو نه وې هغه یوې لاس د پیزو نه وې څوارلس تقریبا د کچالو نه وې او دغه په ځای وا خینه جوړه شوې وای چې هغه مشانی خینه وای هغه وی ته متوسط وای هم په ګرمۍ په وخت چې کومه وو کچالو نه وخت هغه وو دته وای یعنی هغه ماشین دی لرلې ماشین په ځای دی وای دغه د پیزو د فورا نو دلته هغه خینه لکه دای چې مسجد انډیانا اخته وی یا په افغانستان کې په غزنی کې یا په ګردیز کې چې هغه ورکوي هغه رقم ته کور په خوښ کې نه ورکوي.
یو مسله بل ده چې فکر نه کوي ایران صاحب چې د دې علت چې تاسو کوم شان پکې ایشي دي مثلا تاسو د کچالو د پیازو یادونه وکړه شاید دا به نتیجه نه لري او کېدای شي کومه بل سبزي هلته هم نتیجه ورکړي په همدغه خونو کې کڅنګ نور شانه هم تجربه کړی دي.
سرور صاحب ټول شان تجربه کړی دی په دې کې حاضر درته مو په وطن کې اوس نوې رواج شوی دی اندوانه کاری نو دا اندوانه هم کې کیږي دا خروف شوې معنا دا شای خو موږ منطقه لري نه الوچه کې کې دا هم خروف شوې دي چې الوچه هم اخیږي کړه او دا غاسی لکه چیندې چې ته یې وسابزي بو تو سي چلدل دا هم کې خروفيږي نو دا شای نشته کې چې هغه صدقې وسته لشي ځکه چې او دونه چې ګرم او تاکه کوم سبزی ضرورت دی ګرم او ور کړی شي که سړی او ته ضرورت دی سړی او نه یخچال وسوتل شي نو دغه هغه طبيعي او د بس په دغه کې خو دلته شمال یا بوت ډیر تیز لاګي په خوست کې خو بیا خاصه په پایغه وخت چې پیز واسخ شوی وي ځکه چې بارون چې یو سپردي بارونی نشي دومره تیز هغه کې او پیچلی دی چې دغه وو هم 15 متره تام دا ای بارون سوس کې رسوي نو دا شینه موږ ټول کې ته تجربه کړی دی دا چې کچالو نه خینه په خوښ کې نتیجه ورکړي او نه دی فیوزه
ډیره زیاته مننه کورودن استاد عابد ستاسو نظر څه دی چې بولې نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې حیران صاحب وویل د خونو په هغه شکل سره باید جوړ شي چې لازم دی او په هغه شکل سره نه دی جوړ شوی چې لازم دی او کوم بل دلیل شته
ډیره مننه دا یو ډیره ښه موضوع ده چې په دې باندې به د تنه ته بحث وشي نو لکه چې مخکې د وری وکړه چې په خوست کې مثلا خانه ته جنډ وکړه دا واقعیت چې په خوست کې بعض وخت هغه باد او باران دومره تیز وي چې حتی درې متره نه څو څلور مترو پورې تر داخل دی وتا کې چې ته مخ اخلاص وي کول شي چې هغه میوه یا مثلا سبزی څنګه کې لنګړي کومون کې داس دی چې کله ساړی خونه جوړیږي باید د دوی د ساحې په انتخاب کې هغه باید ډیر دقت وشي چې داسې ساحه باید انتخاب شي چې هغه د دې هوا جریانات او د کوم اقلیم چې د یو تنه ته په نظر کې ونیول شي خو به دغه وی چې کچیر ته په یو منطقه کې شنه خونه نتیجه ورنه کی د هغه بل ځای ته انتقال شي لکه مکه چې د وری وکړه چې غزنی او ګردیز کې کچیر ته د شنه خونه جوړی شي او دغه بیا الته انتقال شي الته ذخیره کړی شي او سن سبخه وي ولی دلته بیا پارک دی کې دی چې لکه گرین هاوس چې مخکې سویر سبیا د وری وکړه چې پر مخللې دی او بلې ساده گرین هاوس نه په دغه ډول سره د شنه ځای تاریخونه کچیر ته داسې سړی خونه جوړ شي چې هغه کې خپل هغه دیو تکونو په داخل کې مصنوعي هوا ورته جوړ شي بغیر د دې چې هغه موږ طبيعه او ځخه ګټه واخلو پرمختللې سیستم ولري برق ولري هغه د هوا کښ لپاره مناسب پکی ولري نو دغه لوازم ته په نظر کې نیول سره کول شي چې ډیر زیات مصرف په نتیجه کې په همدغه خوست کې سړی خونه جوړ کړي او ګټه ترې واخلو دا شان کې دا شي چې بده باندې تاثیر وکړي
ډېر زیاته مننه کور ودان
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
صابری صاحب کدارته وای چې په خوست کې څومره زرغونی خونښته ستاسو له خبرو معلومه شو چې زرغونو خونښه نتیجه ورکړې ده
مننه په خوست کې خو د مختلفو مؤسساتو یا برنامو له طریقې خونښې دي لکه د مخکې ورو ته د وری وکړه د چلپی په چوکاټ کې جوړ شوی خاص تن دی کارډیف برنامه په خوست کې ډېر درنوسونه جوړ کړل چې پنځه سپانه او درې سپانه او یو سپانه درنوسونه وو هته د یو جرب ځمکې نه نیولې تر نیم جرب او څلور بسمو پورې دغه ځمکه د درنوسونو کور کوله پنځه سپانه درنوسونو حجم بیخي زیات وو نو په حدود د دوه دوه نیم سوه دغه شنې خونې د کارډیف برنامې جوړې کړې همداسې د نورو برنامو چې د وزارت زراعت په چوکاټ کار کې دوم جوړې کړې دي او د پاملرنې په چوکاټ کې جوړې شوې وې څلوېښت پنځوس خونې په دې مرکز کې د خوست نو د همدغه علت دی چې یو علت همدا ده چې نتیجه یې ښه ورکړې ده او زموږ بزګران ترې راضي دي
مصرف اکثریت
موجود دی او ویوا خو شیګنه د دښنی خونو په دې کې چې دا په ډیره کم مقدار سره وب مصرف یعنی د اوبو اسراف کم دی یعنی زیات اوبو ته ضرورت نه لري او په دې کې ټول دا د څاڅکو بخور سیستم دی چې پاس ټانکۍ ورته نصبېږي او د هغه ټانکۍ نه د پایپونو په ذریعه د هر بوټي بیخ ته یو څاڅکو یا د ډریپ
نو دا خو به ډیره ګرانم تمامی شي یا زرغونه خونه چې یو جیریب لویوالی ولري څومره مصرف غواړي
نو دا خو قیمتونه چې هغه وخت کې د کارډ په وخت کې جوړېدلې نو تقریبا د دېرش پنځه زره زره ډالر مصرف پکې خو د هغو سره مکمل پاکیجونه مو که نه یوازې شنه خونه نه چې د ټول سیستم دغه درې د پوخلو سیستم یا د کرلو سیستم ټول مواد د بیاره او بخور سیستم ټول مواد او پور سره تخمونه چې هغه په دې کې داس تخمونه کرل کیږي یو خبره چې زبایت اشاره ورته وکړم چې هایبرید تخمونه دي چې خپل د قیمت د هایبرید تخمونو قیمتونه هم ډېر لوړ دي د 9000 3000 3000 پورې یو یو پاکټ 500000 تخمونه کیږي خو خواله من دا ده چې بیا د عمر حاصل عمر کې یعنی یو بوټی چې خپل عملا تجربه کړی دی تر 200 تر 500 متر پورې کیږي چې دا بوټی نشو ورته ونه ورتل شو خو دا په یو سیستماتیک ډول لویږي او بیرته راټیټیږي او بیا لاندې خاوره په چوله کېږي بیرته بیا دغه نمو شروع کېږي او دا یو بر حاصل ورکوي یعنی داسې نه ده چې د دې نه موږ تخمونه واخلو بیا یې وکړو د هایبرید تخمونه یو ده چې یو حاصل ورکوي او سم حاصل ورکوي نو دا قیمتونه خو ور واقعا نشته هغه وخت کې خو لوړ وو بیا خوشبختانه چې خو د برنامو داسې ډیزاین کړی وی چې یوازې د سهمه یې په بزګر باندې وی او دا بیا سلنه یې د خپل د بل یوازې مرستې په شکل د دې ته کار کېده نو دا مروت شوي او هدف د دې پروګرام نه دا و چې کړی شي حالي توګه بزګران وکړی شي عین سیستم یا د لرګي چوکاټ نه یا د اوسپنې چوکاټ نه یا د لکه مخکې استاد سے تشریح کړو د دغو نه یو چوکاټ جوړ کړو په سر د ډېر عادي پلاستیک نه استفاده وکړي د کلاس چې په خپل ویلو کې یا په ډېره کمه سهم ځکه چې لري یو څه خو کولای شي چې د کور لپاره کور لپاره یو څه اضافه وي د خپل کلی او مارکیټ لپاره تولید ولري
بله صاحب ډېر مننه صابر صاحب ایران صاحب بیل مؤسسو حکومت خپل په خپل خلکو هم سړی خونی جوړی کړی دی په تاسو په ولایت کې
بله سروان صاحب سړی خونه هغه دی نه دی چا جوړی کړی او یو خونه جوړه کړی و کار ما داسې مګر په جنریټر نه هغه ټول داسې و نه چې ډېر جوړی کړی وي خو ډېر کام شي دی فر هغه کې کفایت کې او ډېر شای نه یا شخصي خال کې جوړی کړی دی په شخصي لګښت هغه ما نو حکومت یا مؤسسې نه دی جوړی کړی نو هغه کفایت نه کې ځکه چې هغه و خې دی فر هغه چې جوړوي ډېر مصرف کوي بیا هغه چاته سامان یې فو هغه دې کریاږي
اصلی سوال بداو چه یعنی رواج سوی دی دست خلقش را چه ادخل دی خپلو محصولاتو لپارا دی خپلو کرنیزو محصولاتو لپارا سری خونی لری او که نلری
یعنی نه دست سلطی صدا نشتا چه دیر اغا دی که بخید نه مای که نشت مور دی اغا اواد بی چه مول دلی دی نو اغا شتا چه مشنه خپلو تلگول بی و دیر نشتا چه رواج چه او سوکی سپلاز دو وکی او خید دیر نشتا نه
سای ډیر زیات مننه قدرمن د خوست په هنتون د کرنی په هنسي استاد حکیم الله عابد همدارس په خوست کې د ویشتي خونی مالک او په خوست کې د کارت اف د پخوانی موسسه د شنو خونو د برخي مشر بهیر ګل صابری او همدارس د تنیو اوسیدونکو او د سړی خونی یو خاوند حکمران حیران زموش بلبانری لنډ خبرتیا نمخ کی تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکو لرو اول بده د خبري واورو مهرباني
پروان صاحب اوریدونکو ته هم سلام وایم همدرد په سرکاري کې ټیم لغمان نه
مهرباني خو همدرد صاحب
زه خو دا غوایم سروان تر چې اوس نن سبا کې په افغانستان کې د همدغو خونو له وجه نه پیاز په 500 روپۍ من دی او دغه دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې مخکې په 500 روپۍ من پیاز ول همدغه ښکته پاکستان ته لاړل او اوس یې بېرته بېرته په 500 یې وړل په 500 یې بېرته رالیږي نو زه دغه وایم چې کله به دا د دې ولس ستونزو ته خلک نظر کوي او دغه اقتصاد والا دي که حکومت والا دي که هر څوک خو دي همدغه همدغه مشران دي نور خو بل ملک نه خو سره چې هغه خو څوک پرېږدي نه زه دغه وایم چې دا اوس فل حاله 1500 روپۍ پیاز دي مخکې دغه دوه جنونه مخکې 400 درې نیم سوه کچالو رسېدلي ول نو باید چې دغه یو ستونزو ته توجه وشي او سړي خونی جوړي کړي دا موږ پیاز داخل کړي چې دغه ایثار چې دا موږ دغه زمي کې بس نورم وخت نه نیسم
بله سلامت اوسئ همدر صاحب کور ودان بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادي رادیو تاسو له سټوډیو سره
احمدي اند هلمند ولایت
مهرباني کوي احمدي صاحب مهرباني
ما پښتنه خو د مېلم څخه دا د خپل سلامونه ټول اوریدونکو تاسو درنو مېلم نو ته وایم
سلامت
اوسئ او دوهم پښتنه مې د مېلم څخه چې دلته په یلمن کې ما شنې خونې جوړې کړې دي ځبان د دې پر حساب باندې 1000 متره دي دلته زما هوا چې ده نو هغه دا قدمونه په فصل چې دا دوم فصل چې موږ وکړو دلته ما هوا دا د میزان مېشت په عوام راغونه کړي نو که د دوی د سیو تجربه وي شي لري چې مثلا موږ حاصل باید ورسېږي نو په شي وګولو دا شي وکی خو وصول ته نه رسېږي غټواله یې نه سي یو پښتنه مې داده او بل پښتنه مې داده دا د کارټیپ ته مؤسسه د میلمه څخه چې دا د نماتور مرز کې نماتور کې د زمونږ کې نو چې دا د جنگول عمل دی خپل د مزکی مشکل دی په دغه په برابر کې کومسته
نماتور مرز او بښه ته در ظلم البنو پښتمه چې دا نوم په ټولو ځای کې عام دی کنه داسې نه چې په یو سیمه کې یو نوم په بل کې بل نوم څنګه بهیر صابری صاحب تاسو دا مرز نوم اوریدل دی یا حیران سر
نماتوت په نوم مراست نماتوت
شابه سید چې تاسو پیژنې سید بیا به ورسره جواب ورکړي ش احمدی صاحب بل څه پښتنه لري
او بل پښتنه مدا ده چې اوس کوم جو پیالان ما دا یو کال کې چې جوړې کړې دي نو موږ خو بادرنګ کړلې دي نو نور چې شي ګټه په دې کې چې ډېره ګټه یې نو چې هغه شان ک مشتراوشي چې مثلا بیا موږ هغه په وکړو آینده فصلو کې ان شاء الله
ډېر ښه پښتنه مننه مننه سلامات اوسه احمدی صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ما شام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
لمړی استاد عابد همدر صاحب په خبرو باندې کې نظر څرګند کوي وو دی احمدی دی 1000 متره خبره کوله همدر صاحب دی پیازو دی سړو خونه خبره کوله ولی نشته دومره خونی ولی چې دومره ګټم لري دی چې وای چې اوس پیاز په 1500 دی او څو یو میاش مخکې ارزانه ول ولی خلک سړی خونی نه جوړوي دلیل څه دی
خو دې باندې په شمه مخه لکه د دوري وکه چې مخکې پیاز چې بیا په پیپو په اوست په قیمت ډېر لوړ شو ده تر 500 پورې لاړ دی پاکستان زموږ پیاز په کوم بیا له موږ څخه اخلي بیرته په لوړ بیا موږ ته راکوي لته دا غدا چې د شنې خونې نشته که چېرته شنې خونې ډېر زیات وای موږ به
سړې خونې منظور هم سړې خونې دي
سړې خونې د دې ګټه په دې کې د سړو خونو چې دلتا سړی خونې جوړې شي، موږ پاک سبزیجات میوجات وساتو او بیا په مناسب وخت کې مارکیټ ته عرضه کړو. یو خو موږ اساسه د هیواد خلک چې دي غریبانان دي، دومره زیاته پیسې نه لري چې په شخصي لګښت سړی خونې جوړې کړي، دا دی خبره. بل دا چې دولتي او غیر دولتي موسسې باید په دې کې دومره کار وکړي چې خلک دغه سړو خونو په ارزښت او په اهمیت باندې پوي کې، او د دوی تورزنیز ورکشاپونه ورکي، او په څنګه ور سره کومک وکړي. لکه مخکې چې د کاردیب موسسې یادونه وکړه، صبر صاحب، چې زیاته پیسې د دولت ورکوي، نو دولت په دې باندې زیات مکلف دی چې خلک د سړو خونو په اهمیت باندې پوي کې، او پښتون کې ور سره په خاص ډول سره هغه ځایونه چې هغه د نورو هیوادونو سره بردر لري، ترانزیت لارې لري، دلته ځینو کې سړې خونې جوړې کړي چې په هغه کې هغه موږ تاسې تازه میوجات وساتل شي، او بیا په وخت مارکیټ ته انتقال شي، یا د ولایاتو په داخل کې سړې خونې باید جوړې کړل شي. نو دغه خپل دولت او غیر دولتي موسسې، دولتي موسسې باید دغه کار وکړي چې دغه د سړې خونې جوړې کړي، او د خپل هیوادوالو لپاره هغه میوجات یا تازه سبزي په مناسبه بیه دوی واخلي. دا په دولت پورې او غیر دولتي موسسو پورې اړه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نه سوداګر ولې دا کار نه کوي استاد؟ سوداګر په دې کې خو ښکاره ګټه ده، شته شامل ده چې
دا مهمه خبره ده. دا مهمه خبره ده. یو مثال مو په کابل کې هغه دی، په کابل هوایی میدان کې هغه دوا سړی خونه ور مثال ورکول شو چې هغه ملي سوداګرو د هواد سوداګر خلک راټول شو، د دولت سره په تفاهم د هغوی په دوالو کومک وکړي، هغه سړی خونه جوړ کړي. نو سوداګر هم مکلف دي چې دغه سړی خونه جوړ کړي، نه په دې کې خاص رول لوبول شي سوداګر.
بله.
او بل د احمدی صاحب پښتنه په دغه باید وایم چې شاید چې دغه د ښه نتیجه نه دوه ورکړي، نو هغه ساده خونه شاید جوړ کړي، یا پرمختللې خونه چې دا کچرته پرمختللې خونه جوړ کړي، شنه خونه جوړ کړي. نو زه به وریم چې هغه سبه ښه نتیجه ورکړي. ولې یو خبره شته چې کچته د ساده خونه لري، په دې ځای کې جوړه کړې وي، هغه محیطي شرایط کې د پاره لکه تودوخه ده، رڼا ده، د هوا جریان ده، د غذاتو تبادله، د لندبل هغه ستل چې په مناسبه کچه سره وي، نو شاید دغه خونه کې د یو شای نیمګړې وي چې هغه ښه نتیجه نه ورکړي. شنه خونه د همدې لپاره دي چې هغه په هر ډول شرایطو کې د دغه سبزیجاتو څخه ګټه واخلي، نو د دې لپاره جوړ شوی دی. او بل خبره دې دغه وکړل چې موږ په هغه چی وکړو چې زیاته ګټه تر واخلي.
نو بل
بدرنګ باید کرل کیږي، رومي بدرنګ بنجان کرل کیږي، پالک دی، مرچ دی، د کدو کورنۍ نباتات دي، کول شي چې د هغه څخه ګټه واخلي او بیا بازار ته انتقال کړي.
بله. او تاسو دوی وویل چې د میزان په میاشت کې چې هوا سړی شي، او بلې خوا د سړو خون د زرغونو خون اصلي هدف همدا ده چې هلته حرارت نسبتا زیات وي، نو ځکه هر شی پکې کرل کېدی شي. فکر نه کوئ چې دوی د کرلو وخت کې یو څه تغییر راولي د خپلې سیمې آب و هوا ته په کتو؟
په ساده خونه کې موږ داسې وایو چې کله هلته د هغه ولایات چې د حرارت درجه یې یخ وي، یعنی یخ منطقي وي، نو هغلته بیا موږ د سړو خونو په داخل کې د ساده بخارۍ ته هم کټ ګټه اخیستلی شو چې د بخارۍ په واسطه موږ د ګرین هاوس هغه داخلي هوا چې ده نسبتا ګرمه کړو، موږ کولی شو چې د دې څخه ګټه واخلو. یعنې خلک را باید هغه وي چې موږ په هغه بخارۍ استعمال کړو، نه د هغه چې موږ بل موسم ته وخت ته تغییر ورکړو. که چېرته وخت ته تغییر ورکړو، نو د هغه شنه خونه اصلي هدف موږ د لاسه ورکړی، کولی شو چې د نورو لارو چارو څخه هم ګټه واخلو. او دلته ښه امکانات نشته، که چېرته برق موجود وي یا پرمختللي وسایل وي، موږ کولی شو چې پرې ګټه تر واخلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. حیران صاحب، که تاسو د نماتور ناروغي په اړه معلومات ورکړئ، دا ستاسو په سیمه کې هم شته؟ کوي هلته خلک څه ورسره کوي؟
بله، هغه دا ناروغي شته، د تاویر ته ناروغۍ نه رامدې شته، او دلته خو داسې زیرات هغه موږ کوي نه ده چې دغه دوو ته ورسوي یا انجینرون، خو بیا هم هلته یو سلاد بازار لري په خلاف زیرات په ریاست کې، هغه کسې هغه چې دوا ورسره وي نو دی ورکوي، او که کله دوا ته ومه نو په ښار نه استفاده کي، بیا ښار ته بهتل کي، هغه ځکه چې هغه د سبزیجات یا د حیواني هغه کلینیکي نه نو د غنه دغه دواګانې ترلاسه کوي، دښتنان دغه کوي ورکوي، دا د مرض شته په خوسکان شته، خو اکثره مرضینه او کله چې کومه ځمکه ډېره ډنګره وي هغه ځمکه یې ډېر کوي کې دا مرضینه فایده کوي، کنه چې منځکه یو حاصل ورته بدل شي، لکه سخ خودي چې مثال هغه په وکړلو بودرنګ کولته په هغه پټی نه، بیا بودرنګ ونه کړلی شي، بودرنګ په ځي بل حاصل وکړلی شي، مرض نه کې یا په منځکه کې ښه هغه کې وي ستره یا ډیران چې هغه هغه وي، نو یې دغه خاطره دغه شي نه چې هغه وي، او بیا هغه نه کې مرض ډېر نه کې، نرخ مرضی طبعا نوات لري، نو دا مرضی نه شته.
درست، ډېره زیاته مننه صابری صاحب. له یو جریب زرغونې خونې څخه څومره حاصل ترلاسه کوي؟
نظر فصل ته او بخیز اول دیگه دو ورور سوال تا بم راشم چه دستون جای حل شی.
بله مهربانی.
دیگه تا سوال تا جواب در کم دیدی دی مخد عملی تجربه پاس هست دیگه کوشش وکی چه دی بانجان و سیزن دی اول پسرلی نه یعنی شروع وکی او دویم سیزن تا که بدران وکری دیگه که غاز درستی پینزه تلو اشتم و رازی پوری حتما دوی حاصل تا رسیگی انجام به لک طویل المدت موسم ته ضرورت لري. نو دې دا
وګوره یو شتم فکر وی چې د هر ځای هوا فرق کوي، د هلمند هوا بل خو سره یا غزنی سره فرق کوي، څو وخت وکړي چې تاسو بادرنګ زر حاصل ورکوي؟
دا صدا چې حالت خو بیا موسم هم ډیر ګرم وي کنه، په وړ کې تقریبا د خوست په نسبت به هلمند ګرم وي، ځکه هلمند کې مو وخت تر کړی دی، یا د دې په نسبت د غزنی هوا ګرم ده، خو د ګرمولو په خاطر واقعا چې دلته په دمنی کې هوا پر سړه شي دغه نمو دوی سټاپ کوي، یعنی هغه د ورځې حرارت لمر موجود وي، ګرین هاوس لمر حرارت ذخیره کوي، خو شپې برعکس دلته بیا هوا پر سړه کېږي، یعنی د 9 درجو نه د حرارت درجه ډیر تغییر په دوی کې رامنځته شي، دلته نبات خپل نمو سټاپ کوي، یعنی په بعض حالاتو کې هم تر 15-16 درجو دغه تفاوت رامنځته شي، دغه تفاوت چې رامنځته شي شپې لخوا سړه شي دته نو موستي هلته سټاپ شي. نو ښه دا ده لکه مخکې چې استاد محترم وویل، د موږ د محلي طریقو نه یا د محلي بخاروي نه هلته استفاده وکړو، یا د غیر تدابیر دپاره موږ وکولی شو د اکسټرا شیټ یا اضافي پلاستیک په منځ کې کش کړو یو متر په لوړوالي په اندازه، نو دا کلای شي چې هغه موږ حرارت هلته لوز نه شي، له لاسه ور نه کړو، هغه وساتلی شو. نو بنا په دې شکل دوی کلای شي چې هغه د حرارت هلته تنظیم وساتي، خصوصا د شپې له طرفه، ځکه دغه تفاوت د ورځې او د شپې دوی نه شي کولی زغملی. نو بنا نمو سټاپ کېږي، حتی په بعض حالات کې موږ دلته خوست کې تجربه کړې چې بېخي داسې اوبه بغونتې وشړېږي د کله چې هوا وي، ځکه دا تفاوت دی نه شي زغملی. نو دا محلي طریقونه دی کلای شي چې د بعض خلک هغه زغال او بغب کې کېږدي د یو مدت لپاره، بعضې لازي بخارۍ دي چې دونه استفاده کوي هغلته پکې
نه. یوه بخاري فرسن دي څومره زرغونې خونې لپاره کفایت کوي؟
یوه بخاري خود موږ د یو سر یو بل سر کې چې کېږي د 15 لپاره دې والې عادي بخاري یا د ګټګراز بخاري کفایت کوي.
بله
چا کې دي اس خارو
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 6:00 د سهار تر 6:00 او په لنډو څپو 12:00-12:15 د سهار له 6:00 د ماښام تر 6:00 اوریدلی شئ.
تاسو صابری صاحب لږ صبر وکړئ، یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، بیرته تاسو ته نوبت درکوو چې تاسو هغه بلې پوښتنې ته ځواب ووایئ. اوریدونکی شته ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت سم ډیر خوشاله سم چې تاسو سره په ټلیفون ته تماس کې خبرې کوم.
سلامت اوسئ. موږ هم خوشاله یو. مهرباني څه پوښتنه لري د سړو خونو یا د زرغونو خونو په ارتباط؟
فاروق ورداګی ما د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سلامونه تاسو ته او مېلمنو ته وایم. ما پوښتنه ده، کله چې موږ په دا سړو خونه کې د سبزیجات وکړو خو چې هوا نه وي ولکه چې پر حاصل راځي، دلته بس یا لمبه وي یا بل مرض ورته راسي اسپر واږي،
مخکې زموږ میلمنو وویل چې تاسو باید هغه بدل کړئ، یعنی که سږ کال مو بادرنګ کرلی کال ته بل شی وکړئ، بدلوي متبادل فصلونه کړئ او که څنګه؟
و تبادله ورکوو، یو کال پر یو ځای کرو، بل کال بیا پر بل ځای کرو.
هم
متاسفانه چې په دغه حالت کې بیا هم داسې مرض ورته راځي.
مرض په د دې مرض نمونه مو بیا د کرنې ریاست یا د کرنې متخصصانو ته ورښکاره کړی دی چې هغوی وګوري او درمل درکړي؟
تا اورېدل په دغه اوس مرض چې راغلی په دغه وخت خو نه دي ورسره دغه کړي، اخوا ته خو مخکې هیمن لا سنگین کې بيخي سخت جنگونه او نووس کې د امنیت سره نووس تخصوي دي،
دغه
پېستو بیا هم سره شریکو.
شه شه ډېر شه ډېر مننه کبل پښتنه لري نو ور بشو میلمانو ته.
یا بل پښتنه
سلامات اوسه. سلامات اوسه مننه. نو صابری صاحب تاسو خبري کولې، مهرباني و بخښه چې
نو د ګرمال لپاره د بخښنه سره امداد تدابیر ونیسي او راغله بل پښتنه دا چې وخت ځای نشي د نور اوریدونکو. نو ماته په خپل پښتنه کړه و چې دا واقعا یو ډیر مضر مرض دی، او د وړ چنجي په شکل دی چې د نبات ریښې ته نیوځي او هغه ته خاص یا د قربه په توګه د نبات له ریښې نه استفاده کوي. کله چې نباتات موجود وي هغه عموما نبات مړاوي کوي او له منځه ځي. په هغه وخت کې چې موږ چین فصل په ګرین هاوس کې ولاړې د فکر کوم چې هیڅ نوه دوا به هلته موثره نه وي، ځکه که موږ ډېره قوي دوا استفاده کړو نبات ته ضرر رسېږي هله منځوړي، ځکه دا په ریښه کې ځای پیدا کړی دی او کوشش باید وشي چې دا باید محوه کړي. خو په هغه صورت کې چې د نبات نه کله دی خپل هدف حاصل و، موږ د ګرین هاوس خاورې تعقیمولی شو یا سویل سولرایزیشن چې ورته وایي، د خاورې تخته خطر د دوایو په ذریعه هم کېږي. د پلاستیک ممکن دا ورور مو په دې بحث کې تجربه ولري، نه خدای چې د ریاست وزارت یا د ترویج مدیرانو سره په تماس کې شي هغه به میتود ورته وخی. د پلاستیک ا دې پلاستیک په ذریعه او د خاورو په ذریعه مو کړای شو چې هغه ته حرارت ورکو، خصوصا د وړي په هغه جون جولای میاشت چې موږ ورته وایي ډېر ګرم دی. په دې وخت کې یوې میاشت دپاره دلته باید حرارت ورکړل شي، هغه حرارت څو چنده لوړېږي بنان په خاوره کې هر نوع امراض چې وي دا محوه کېږي. نو د نیماتود مرض په هغه وخت کې چې باتوي کنټرول زموږ دپاره لږ څه مشکل دی، بعضې محلي طریقې استفاده کېږي لکه یوم چې موږ ورته وو دا په اوبو کې ورته حلېږي، ورته ولې کېږي یا د مرچ اوبه ورته استلی کېږي، هغه ورسره په دوو بخور لارې ورکول کېږي، خو تر ډېره بریده موافقه نه دي، موثر نه تمامېږي. نو ښه دا ده چې موږ هغه د سویل سولرایزیشن یا د خاورې تعقیم د طریقو نه استفاده وکړو. درې څلور طریقې لري، دوی د ترویج مدیرانو یا د وزارت کارمندانو سره په تماس کې شي چې هغه ورته وښي او عملاً هلته تطبیق کړي چې د مرض نه بخلی شي او که د دې مخونه نه چې نور ته هم سرایت کوي. او راځو بله موضوع ته، د دې په خاطر چې په مجموع کې موږ په شنو خونه کې لکه د بخورم د مرض نه شکایت کوو مخنیوی وکړو، عموما موږ د فنګسي امراضو نه ډېر ځورېږو په شنو خونو کې.
بله،
نو د فنګسي امراضو دپاره د مخنیوي دپاره هغه د منیجمنت اصول باید په نظر کې ونیول شي. د شنو خونه یعنی هغه د وقایي حساب یا د حفظ الصحې باید مراد شي، او په ضمن کې په شنو خونو کې دوه فکټورونه دي چې باید موږ د یو تعادل وساتلی شو چې یو حرارت دی او بل رطوبت، یعنی همزمان دغه دوه فکټورونه موږ نه باید کې لوړ نشي. که چیرې دا دوه فکټورونه لوړېږي نو طبیعي ده چې فنګسي امراض همدغه شرایط خوښوي او دغه محیط خوښوي او په دې کې شرایط کوي او موږ نباتات له منځه وړي. نو بهنال کله چې موږ دیاري کوو زموږ وینټیلیشن یا هوا کشي باید خلاص وي تر حرارت درجه ډیره ټیټه وساتلی شي. چیرې حرارت لوړي نو موږ به کوشش کوو چې د رطوبت اندازه باید ټیټه وساتلی شو، چې دغه د موږ کنټرول د هواکش یا د وینټیلیشن په ذریعه کولی شو. نو که چیرې د موږ بزګران وونه دغه دوه فکټورونه ته متوجه شي په شنو خونو کې، تر ډېره بریده د نور امراضونه هم خوندي پاتې کېدلی شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
استاد عابد، تاسو مخکې اشاره وکړه چې خلک په خپل هم کولای شي چې شنې خونې جوړې کړي.
څومره مصرف غواړي که یو څوک یو وړه د څو بیسو زرغونه خونه جوړوي او بیل دی چې کوم ماهر سړی پیدا کی په خپل هم جوړولی شي او کنه. د دې ترڅنګ یو بل پوښتنه دا ده چې که څوک وړه سړه زرغونه خونه جوړه کی یا سړه خونه منظور نه بلکې زرغونه خونه جوړه کی او په مخکې تر دې چې دی یو فصل د کرلو وخت وي او بادرنګو یا بل شي اول په دې سړه خونه کې وکړي او بیا بوټي په کله چې هوا سمیږي ځمکې ته انتقال کړي دا به اسانه او ښه لاره نه وي؟
ډېره مننه. مخکمه هم یادوري وکړه چې ساده شنه خونه ما یاد کړل چې موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو مثلا د اوسپنې څخه ګټه اخیستلی شو، د لرګي څخه ګټه اخیستلی شو، د ساده پلاستیک څخه ګټه اخیستلی شو چې په کور کې حتی په نیمه بسمه کې یوه بسمه کې دوه بسمه ځمکه کې موږ د هغې څخه ګټه واخلو. د کور په حویلۍ کې، د بام په سر باندې، په مخته پټیو کې موږ کولی شو چې دغه سړې نه شنې خونې جوړې کړو او ګټه ترې واخلو او د خپلې کورنۍ ضرورت هم پرې را پکولی شو او تر څنګ یې ورسره بازار ته هم عرضه کولی شو په ډېر کم مصرف سره کولی شو. چې مثلا ساده عدید د اوسپنې موږ راوړو، هغه په یو کمه ځمکه کې قط کوو، بغیر د دې نه چې موږ سره ماهر کس وي، هغه ساحه څه نه څه د حرارت په مقابل کې موږ عیارولی شو تر څو ګټه ترې واخلو. یعنی هر څوک کولی شي چې د څخه ګټه واخلي، نو د کمو پیسو په مقابل کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. بله، موږ د شنو خونو څخه د نرسری یا د کوریې په توګه هم ګټه اخیستلی شو چې په ساده ډول سره هغه زغاله چې ورته ویل کېږي چې هلته موږ په شنه خونه کې وکړو، کله چې بیا د دوی د کښت وخت راشي بیا یې آزاد ساحې ته انتقال کړو، هغه کې ګټه ترې واخلو. مثلا موږ او تاسو دلته ساده مثال د زینتي نباتات ورکولی شو، ګلان په هغه کې شامل دي چې په همدغه وخت کې هغه بزغلي هغه کلامي را اخلو، دلته کرل کېږي. بیا وروسته کله د پسرلي په وخت کې چې د کرلو شرایط ورته مساعد شي، موږ هم بازار ته انتقالولی شو چې خرڅ کړو او هم یې آزاد ساحې ته انتقالولی شو چې هغه ګټه واخلو. نو شنه خونه نه یوازې دا چې موږ سبزیجات په هغه کې وکړو، بیا تولید موږ ته راکي کولی شو چې د بزغلي په شکل هغه کې د نرسری ګټه هم ترې اخیستلی شو چې بیا یې په آینده کې نور ساحو ته انتقال کړو کولی شو.
بله، او دام دې شي ته ما دلته په دې اروپا کې هم پام شوي دي چې دا اوس لا تخمونه خرڅېږي، هم د ګلانو هم د بادرنګو په شان د ځینو سبزیجاتو دوی دا اوس کری په کورونو کې کری او په ډېر واړه قوتي لري ورته پلاستیکي پیغې کې بشتي او بیا په پسرلي کې مخکې تر دې چې د نورو سره بانجن ورسیږي د دوی بانجن ډېر زر ورسیږي، تر هغوی چې یوه میاشت وروسته رسیږي د دوی یوه میاشت مخکې ورسیږي او تابن چې قیمت یې بیا لوړ وي. دا شی که رواج شي شاید بیا هم د موږ یو شمېر خلک محتاج نه وي چې له بهره سره بانجن یا بادرنګ وارد کړي، خصوصا په غاول وخت کې.
بالکل بالکل، تر څنګ یو بل چې د وایم باید هم وکړو چې شاید په دې باندې خلک پوهه نه وي یا مثلا خلک په دې باندې عامه پوهاوی ول نه لري، موږ د شنو خونو څخه مختلفې ګټه اخیستلی شو. بیکاره خلک په دې کې کار کولی شي، غریب خلک په دې کې کار کولی شي، پیسه دار خلک په دې کې کار کولی شي. د شنو خونو څخه موږ مختلفې ګټه اخیستلی شو، دولت ته ګټه رسیږي، غیر دولت خلکو ته یعنی عامو خلکو ته ګټه رسیږي. په خاص ډول سره ښځې زنانه، موږ او تاسو په نیواد کې زیاتې کونډې لرو، داسې ښځې لرو چې هغه په هغه کې د کور سرپرست نارینه نه لري، کولی شي چې د شنې خونې د یوې وړې ټوټې ځمکه څخه ګټه واخلي او د رسم رواج او د سیمې د کلتور سره سم، نه دغه چې ښار ته لاړه شي یا بازار ته لاړه شي، د کور په څنګ کې په ګرین هاوس کې د نباتات یا سبزیجات کری دی بازار ته مارکیټ ته وړي او د عایدات عواید په لاس راوړي، هم دینه سره ګټه ترې اخلي. تخم تولید کې از غلا تولید کې تقدوري وکړمي بنجان اکثریت د تخوس کې باندې د ډول سره کېږي چې ګولان کې کری یا غادي ورمي بنجان پاره کې کری، بیا آزاد صحیح تولې بازار ته ترسري. نو شنه خونه په مون کې د خلکو لپاره مختلفې ګټې یعنی د تر افسلې شي کولای شي چې د کار خلک هم په دې کې مسؤل.
بله، ډېر زیاته مننه صابری صاحب. ستاسو په نظر تاثیر نور افغانستان په اړه معلومات لري چې دا سړې خونې په نورو ولایتونو کې څنګه وي؟ نتیجه یې ورکړې ده که یوازې په خوست کې نتیجه نه ده ورکړې، په نورو ولایتونو کې لا هم شته؟
خوست کې او په هلمند کې لکه مخکې ورور چې دا ریکارډي برنامه په وخت کې هم دا جوړ شوی وی. په هلمند کې په کندهار کې همداسې په ګرمسیرو کې دا هغه تفاوت دا چې په ګرمسیرو سیمو کې یعنی هغه سیمو کې چې واوره نه کېږي موږ هلته د ریکارډي برنامه په چوکاټ کې پنځه سپنه یا درې سپنه چې نیم جرب څه باندې نیم جرب او څه باندې یو جرب دکه کوله دا جوړ شوی دی. او په سرتیرو منطقو کې یوازې یو سپنه یا یوه شنه خونه جوړېږي. علت دا شی ده چې په سر باندې واوره زیاتېږي او بالاخره هغه د شپېدو یا پلاستیک د شپېدو کېدو غږ نه اوري.
بلې بلې ستاسې غږ اورو. بلې
نو دا سرتیرو منطقو کې د یو سپنه خونه جوړېږي. را هغه د سړو خونو په مورد
بلې زما د سړو خونو مورد کې ومل زه خیر د چې زرغونو مو وایست مهرباني
و دغه سړی خونه داسې دي چې لکه موږ دهقانان هم چې د دغې موضوع ته سر ته کوي کله چې تولید دوی لاسته راوړي نو د هغه موسم سره دوی نه په ډېره نشي بیا پلورلی کېږي په مارکیټ کې یا مارکیټ نه لري. هلته عرضه بیخي زیاته وي او تقاضا کمه وي. مبینان په داسې حالت کې طبیعي ده چې هغه د نرخ یې راټیټېږي یا قیمت یې راټیټېږي. نو همدوی سړي خونې موجودیت یا دولت ډېر اتلی خبره بله باید زه پکم چې بعضې سړي خونې آفت دی او بعضې ډاون دي که نه د مځکې لاندې جوړېږي او بعضې د مځکې په سر جوړېږي. خصوصا هغه چې د مځکې په سر باندې جوړېږي د هوا د جریاناتو په خاطر وي تر څو د هغه د تولید چې موږ پرې هغه کې ذخیره کوو لکه مخکې زموږ ورور چې شهره وکړه داسې په خانو خانو کې لکه یو چلپی چې جوړ کړو د باد دپاره جوړېږي تر څو هغه وکړو خپل خاصت د لاسه ورنه کړي. او بلې بعضې بیا زیرزمینی جوړېږي چې هغه دمځکې لاندې جوړېږي او هلته یو د لرګین تخت باید ورته جوړ شي او داسې باید وي چې نام ډېر ونه لري او حرارت او وینټیلیشن یا د هواکش سیستم باید جوړ شي. نو دغه شیان هغه ساده شکل دي او فعال هم په دې وروستیو کې په دې باندې کار روان و. د برنامو له خوا چې په داسې یو سړي خونې فعالې سړي خونې جوړې کړي چې په پکتیا کې هم داسې څو منظورې شوې ننګرهار خواته او دغه بعض ولایاتو ته چې هغه د موږ د الکترونیک سیستم په ذریعه وکولی شو کنټرول کړو او هلته موږ په یوه زیاته کچه خپل تولید وساتلی شو. مثلا زموږ د لوګر ولایت مزګران دي ډېر ښه تولید کوي د پیازو لکه پیاز چې نن سبا مارکیټ یې ډېر لوړ دی. خو دوی بېچارهګان هغه موسم سره چې کله دوی تولید وکړي نو په ډېره نشي بیه مخصورو چې د چېته پاشکم مانې په څلوېښت پنځوس افغانۍ خرڅ کړي په داسې حال کې چې اوس موږ یو کیلو په شپږ اویا افغانۍ اخلو.
بله بله.
نو که دا سړی خونو ته توجه وشي او په مختلفو ولایتو کې ځکه دا سړی خونو نه یوازې د سبزیجاتو د نوجاتو دپاره هم کېږي مڼې فصل دي. موږ ښې د مڼو باغونه په سبسیرو ولایت کې لرو لکه میدان وردګ شو پکتیا شو د روزا مزدور او دې خواته ښه باغونه لرو. یعنې دغو دپاره هغه سړی خونې خصوصا د زمیني خونې ډېرې ښه نتیجه ورکوي چې په هغه کې دي ځکه چې دا یو ښوالی د زمیني خونې دا دی چې اوړي کې سړی وي او په ژمي کې ګرم وي نو هغه مناسب حرارت ورته ساتلی شي. خپل هم باید لاس په کار شو. صحیح ده چې موږ د برق ستونزې ده په افغانستان کې شته. موږ نشو کولی چې په هغه معیاري ډول شنې سړې خونې یا شنې خونې ولرو. خو موږ اکثریت هیوادوال چې دی ډېر ښه اقتصاد لري دوی کولی شي چې د شمسو یا سولر سیستم د برق څخه دغه سړو خونو یا شنو خونو ته داسې زیګزاګې یا داسې سیستمونه ورته جوړ کړی شي چې هم هغه په خپل مناسب حرارت یا په هغه سړو خونو او یا شنو خونو کې ورته وساتلی شي. یعنې دا هم بانجوي ده که موږ هر وخت وایو چې دا باید فعال وای که نه. یعنی موږ کړی شو چې یو درې څلور پنځه تختې کول لرو د کور د اوبو د سهولت په خاطر چې زمونږ کې کولی شي سړي خونې کې یا د شنې خونې کې ډېره استفاده وکړی شو.
بله
ډېره ساده ده. جوړېږي امکانات
شته خو یو څه خلکو ته هم پکار ده چې یو څه لاس پکار شي او یو څه له همت نه کار واخلي. ستاسې د دې خبرو په تایید ما دا اوس د خوست هوا
وکتل چې لو تر ولسوب تر منځ د دیبي ونې هواي د سانتیګراد په حساب یعنی مثبت ده. عین همدغه سیاوات د ترکیې د انتالیا ده. د انتالیا نه چې تاسې په لسګونو کیلومتره وځئ دا ټوله شاوخوا یې همدغه زرغونو خونو نیولې ده، او سره بانجن دي او بادرنګ دي چې نور ټول اروپا ته دوی صادروي. د اوای عین یو شی ده، شاید هلته یو څه باران زیات وي، دلته یو څه کم وي، خو هغوی کار کړی ده او زموږ خلک ډېر کار نه کوي. یو بله پوښتنه له حیران صاحب څخه کوم، خپرونې کې ډېر وخت هم پاته نه دی. حیران صاحب، تر اوسه پورې به څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په زرغونو خونو او د سړو خونو کې به څومره خلک په کار بوخت شوي، څومره خلکو ته به د کار زمینه مساعده کړې وي؟ که د خپل ولایت په اړه مو وایست کافي ده.
یعنی سړی په خونه خو په نشت صاحب ده، ځکه چې هغه یو دکان ته چې ورکړی دو نو کوري نه ده کې کړی، کنه شاید په دغه کې اکلن چې نوی یو لاس پنځلس دکانون کور کې وکړي، خو دا چې نتیجه یې ور نه کړه نو هغه یو دکان هم کې مصروف نه شو. او د شنې په خونه په برکه وایي نو تقریبا او تر زره وړي دوه زره وړي، ځکه چې هغه کې ټول دکانون مصروف دي. مزیرون خان تر ولی کله چې لکه تاسو مخ کې دواری چې وکړه هغه زغالی کې د زغالی سیدن عبد الله وګو سی سی په بازار تورې چې یو بکاوی اوس کې شه هغه چې ډاکټرون انجنیرون کې مصروف دي، په داسر خونه کې هغه د کندورون یعنی په زورار خلک مصروف دي. خو سپورایت کې خو لاو کنر ولایت ته موږ غشي لکاو تر سیږي نو ډیر خلک مصروف دي په هغه کې. خو په ساري خونه کې چې نشته نو نه دی.
بله، ډېر زیاته مننه صابری صاحب. تاسو ویلی شئ چې په نورو ولایتونو کې معلومات لري چې په نورو ولایتونو کې به څومره خلک مصروف شوي وي په سړو زرغونو خونو کې؟
نو اکثره په بعضو ګرمسیر ولایت کې چې زه خبر یم، او هغه وخت کې چې د کارډیف برنامه وه او په ځمن کې د وزارت زراعت په چوکاټ کې د انیشیلټی وه او د ته ورته ټیلو مستدو دفتر والا دو اکثریت شنی خونه جوړې کړې دي. یعنی په دې کې زه ویلی شم چې د افغانستان زیاتره نفوس اوس پکې مصرف دی. اوس که د خوست په کچه د یو ولایت موږ څه
یاست
مخکې ورود جوړې غږ نه اورئ؟
بله بله صاحب.
نو تقریبا د دوه دوه نیمو زرو په شاوخوا کې کسان په دې کې په مستقیم ډول مصرف دي، خو اغېزه یې د ډېرو کسانو ته رسېږي که نه، ځکه چې هغه مستقیم هر یو کوور نفره فامیل ولري نو په دا ټیلو په ټولو اغېزه لویږي. نو موږ همدا شکل موږ په ننګرهار کې ولیدې چې ماشاءالله بې شمېره خونې جوړې شوې د مختلفو برنامو په چوکاټ کې، دغسې په کندهار کې، هرات کې، او د شمال طرف مزار شریف کې، مزار شریف کې دغه اکثر ولایت دا پروسه تطبیق شوې ده او خلک مستقیما په دې کې
ډېره زیاته مننه. کور ودان له ټولو میلمنو څخه، د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد څخه، په خوست کې د کاردیف د پخوانۍ موسسې د شنو خونو د برخې مشر بهیر ګل صابری، او د خوست د تڼۍ اوسیدونکي حکمران حیران چې په خپله سړه خونه درلوده خو له بده مرغه پکې کامیابه شوی نه دی. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې خبرونه مو واوریدل او ټلیفونونه مو وکړل.
پغاڑا سپنے میں پری یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا